دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته هر کله وایو. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټی کی په شمالي وزیرستان کې د ځایی اوسیدونکو احتجاجي پرله د چارواکو سره تر موافقې وروسته ختم شوې دی. چارواکي وایي په کوټه کې په اف سی ځواک د بریدګرو حمله یې ناکامه کړې ده. او نن په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان سرمشري زکیږي. تفصیل: د شمالي وزیرستان چارواکو مظاهرکونکو ترمنځ سره موافقې وروسته د امیر علي احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن پېشمنی مهال مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو او د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرل اظهر اقبال عباسی بیگا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او په نامنیو کې د ورانو یا زیانمنو شوو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره اقدامات کوي. د زیاتوي چې سرتېری به د شپې مهال هم په سیمه کې گشت کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمېر کسانو بېګانه وخته پاستولو پیغامونو کې موافقه تایید کړې ده. په امیر علي کې خلکو د اتوار په ورځ تر هغې وروسته احتجاج او بیا پرلت پیل کړ چې د خالی په شپه په امیر علي او میرانشاه کې په دفي وژنو کې درې کسان وژل شو. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سی ځواک په مرکز د پنځو بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوګټي بیګا خبریالانو ته وویل، د تراو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننه وزي، خو سرتېرو یې مخه ونیوله.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے
تراوی دیوائی دو دخمن او ترہگرو نیت تاو چھ مرکز تن نوزی د تراو وقت او غختلی چھ دل مانزه پر محل زیات خلق وشنی، خو زمگ زڑاور جوانان پ مڑانا و جنگی دل.
د پاکستان پوز د امریکو دفتر بیگا په یو بیان کې ویل، په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او سلور اف سی سرتیری جوبل دی. بوکټی زیاته کړه، د بریټ کې دیشي د هغو عملیاتو خبرګون وی چې د نهه او چهارشنبه ترمنځ شپې مهال د کوټه په الماس کلی کې شوی. د اف سی په مرکز د بیګانی بریټ ذمہواری لا چا نه ده منلې. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي، تمدا نن په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورګډولو پر مسودې خبرې وشي. په دغه مسوده کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه هم شوې ده. خو له باجوړه د منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان بیګا مشال ریډیو ته وویل، په یقین سره نشي ویلی چې اسمبلی به دغه مسوده منظوره کړي که څنګه. بلخوا د قبایلي سیمو نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال مشال ریډیو ته وویل، په دې اړه څه واضح اپوزیشن نه ویني، ځکه چې د اسمبلی کورم هم په مشکل سره پوره کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي، د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا شوي دي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال ریډیو ته وویل، ټاکل شوی په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونو عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډې به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
طاهری دا ونویل چې دا غونډه به کله جوړیږي، خو تیره جمعه په جاکارتا کې د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا شوي وو چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. پرون د پاکستان بارونو چارو وزارت ویان هم په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې د دریو واړو هیوادونو د دینی عالمانو بحثونه ګټور وبلل. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس پاړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشري زکیږي. پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکیې لخوا رابلل شوی د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زکی ګډون کوي. ټاکل شوی چې د سرمشري ایجنډا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو کې پیدا شوې تاوتریخوالی وي. یو لوړ پوړی امریکایي سفیر خبرداري ورکوي چې له روس نه تر جرمني د بالټیک سمندر نه تیرېدونکې د ګیسو پلان شوې پایپ لاین امنیتي اندېښنې پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا په بارنو چارو وزارت کې د انرژي د پالیسۍ او ماهر او د وزارت مرستیال وزیر سانډرا اودکرک پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نورد سټریم 2 د ګیسو پایپ لاین مخالفه ده او خای بندیزونه هم ور باندې لګوي، ځکه چې دا په اروپا کې د روس ناوړه اغېز زیاتولو امکان پیدا کوي. هغې ویل په سفارتي لارو د پروژې د ودرولو هر ممکن کوشش کوي، خو زیاته کړه چې کانګرس حکومت اختیار ورکړی چې که ضرورت وي نو پر روسي او پایپ لاینونو پروژو باندې بندیزونه ولګول شي. د نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ مخکې مخته راغلي چې ټاکل شوی د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د روس په سوچي سیلګریزه سیمه کې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره ملاقات وکړي. ایران د یو برتانوي کنسورشم سره د تیلو د ساحې جوړولو یو موافقه لاسلیک کړې ده. دا وروسته لاغې له یوې غربي کمپنۍ سره د تهران لومړی معاهده ده چې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ او په دغه هېواد یې واپس بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو جنوبي کامی کمپنۍ د لندن میشت پر ګیس کنسورشم سره یو موافقه باندې دستخط وکړې چې له مخه به یې د ایران د جنوب غربي سیمې په کیران ساحه کې په راتلونکو لسو کلونو کې 6.55 میلیون بیرل تیل پیدا کیږي. او د امریکا سینیټ منظوري ورکړې چې د هیواد د استخباراتو ادارې مشبه جینا هاسپل وي. دا سربیره د دې ده چې د استخباراتو اداره کې د کار پر مهال هاسپل مخکې د پښتنې ګرویزنې ظالمانه طریقې استعمالولې. د دندې د انتخاب لپاره په سلو غړو کې 450 رایې دای په خوښي کې وي او 540 په مخالفت کې وي. په دوی کې د ډیموکرات ګوند شپږ غړي له ریپبلیکن ګوند سره د هاسپل په حمایت کې شامل شول. په سیاسي کې د 3 کالو تجربه لرونکي هاسپل به لومړی ښځوي چې د ادارې مشري به کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل. ویاند و ملیحه میرزاده. د شمالي وزیرستان انتظامی او مظاهره کوونکو ترمنځ تر موافقې وروسته د میرالی پرلت پای ته رسیدلی. چارواکي وایي د کوټې د اف سي پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي وایي تمه ده چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو بل نن وړاندې شي، خو منظوري ښایي ونه شي.
داسې ډېر څه واضح اپوزیشن نشته چې تاسو به دام نوټس کې وي چې نن سبا اسمبلی کورم هم ډېر په مشکله باندې پوره وي.
نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم هم ورغلی. پاکستان وایي په انډونیشیا کې د دینی عالمانو غونډه ګټوره وه.
انڈونیزیا کے صدر صاحب تشریف لائے تھے تو اس سلسلے میں انہوں نے آفر کی تھی.
اپا ہارون باچا ہنری گڑے کے مول رقاص خانزادہ اسفندیار خٹک سرا خبری کڑی دی. لمشال ریڈیو سرو سے د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهره کوونکي وایي بیگانا وخت تر مذاکرات وروسته د میرلی پرلت پای ته رسیدل دي. پلیټیکل ایجنټ ایاز خان بیگا پښلمی محل مشال رادیو ته پاستولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او د هدفي وژنو د مخنیوي ضمانت ورکړ. مظاهره کوونکو هم پاستولي پیغام کې له انتظامی سره موافقه تایید کړې ده. احتجاجي پرلت د یک شنبه یا اتوار له ورځې راهیسې روانو. ایاز خان د موافقې او نقل هم مشال راډیو ته استولې چې ور باندې د پرلت د ګډونوالو او نوموړي لاسلیکونه موجود دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان چارواکو او د میرعلي مظاهره کوونکو مشال تاویلي چې د جرګې وروسته میرعلي چوکې پرلت ختم کړل شو، چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټي د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټي کې هم شامل وو، د وزیرستان ایر مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو، هدفي بریدونو مخنیولو، دڑنگو کورونو ماویزے زرور کولو با انتظامیہ او فوز پورا ڈول ہسے کڑی او دش پہ محال امنیت لپارا با امنیتی سرتیری لیویز او خسادار زواک شریکا گشتو نکڑی پا دیاڑا موچ دش پہ دو بجے ورستا دسیم پولیٹیکل ایجنڈ آیاز خان سرا رابطہ اکڑا نو دوی هم پخپل لیکل شوی جواب کې مشال تا دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجه ورکړي پر لټوالو ته انتظامی ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټوله غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیا پورا پورا هڅه کړي. شمالي وزیرستان میر علی کې دغه پر لټ شپږ ورځې وړاندې ورستا لاغه پیل شوی وو کلا چې دغلتا په یوه شپه کې درېزایی کسان نصرګند وسلوالو په کورونو دننا په ډزو ووژل دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وژل شوی او څلور سرتیری ژوبل دي. د پاکستان پوځ او د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیګا وویل وسلوالو د تراوو پر وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان امنیتی او صوبایي چارواکي وایي په کوټه کې د اف سی ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګام خوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سی ځواک پر مددگار مرکز د توغندۍ برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبریالانو ته وویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل. دی وایي د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراوو وخت و او غوښتل یې چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه دی سرتیرو ته د 10 لاکھ روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید ورستا گن سرتیری د پیخی ځای ته ورسیدل او نښته پیل شوه چې له کبله د نوي کلی او چمن هاوسینګ ترمنځ سیمه تر یو سات پورې کلا بند وه. د پاکستان پوځ د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې وویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او څلور سرتیری ژوبل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبه یا نهې او چهار شنبه یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلي کې شوی ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیری ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ټاکل شوی چې د پاکستان وفاقي حکومت نن د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي، خو په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي په پوره باور نشي ویلی چې دا مسوده به منظور شي ځکه چې په روانه غونډه کې د غړو شمیر پوره نه دی. شاهین بنیرای نور معلومات راکوي. تمه دا چې نن حکومت پاین کې د دیرشم بدلون لپاره هغه آئینی مسوده اسمبلی ته وړاندې کی چې پکې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلی سیمو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه شوې ده. د باجوړ نه د قومي اسمبلی حکومتي غړي شهاب الدین خان بیګا مشال لیډو ته وویل دوی ته چې د اسمبلی کومه ایجنډا ورکړل شوې ده په هغې کې دغه آئینی ترمیم شامل دی، خو په یقین سره نشي ویلې چې اسمبلی به آئینی مسوده منظور کړل شي.
او بار صورت په ایجنډا باندې موجود دی د خیبر پختونخوا سره د انضمام او د 18 سیټونو جنرالي او ټوټل 23 سیټونو د هغه لپاره آئینی امندمنټ روان.
حکومت وړاندې ویلي وو چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به د قومي اسمبلی د قانون او انصاف د کمیټې په غونډه کې په آئینی بدلون بحث کیږي او بیا به اسمبلی ته وړاندې کول شي، خو د کمیټې په ایجنډا د نورو معاملو له کبله دغه معامله وځنډېده.
دا کمیټه یو غړي محمد موین وټو وای په آئینی ترمیم با د مے په 22 نیټه بحث کوي. روای دمه پر 22 بعد قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو. کچ تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده باس کیږي. ځنې غړي به اوربند اعتراضونه کوي، ځنې به په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی. د قبایلی سیمونو د اسمبلی یو شمیر غړي په حکومت نیوکه کوي چې د اصلاحاتو عمل په وخت پوره نه کړل شو او اوس چې د حکومت د واک موده پای ته رسیدو ده نو هلې ځلې ګړندې کړې دي. د قبایلی سیمونو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال په دغاړه وویل
داسې ډېر څه واضح اپوزیشن نشته چې تاسو به دام نوټس کوي چې نن سبا اسمبلی کورم هم ډېر په مشکله باندې پوره وي. نو دام یو سوال ده چې داسې ورځو کې او بل روجم ده اکثر خلق عمرو لا لاړ دي، نو پته نه لګي پدې چې دا خو آئینی امیډمنت ده. بهتر هو دا چې 15 کال حکومت یو کمیټه خپل جوړ کړې وي، نو په کار نو چې داسې اخیری ورځو لا په اخیری ګڼټو لا دا معاملات دوه راوسته.
قبایلی سیمو کې اصلاحات د غزي د ولسونو یو لوی غوښتنه ده. حکومت په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې و چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سپارښتنه کړې و. خود حکومت دوه ائتلافي ګوندونه پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلا د دغه تجویز مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو نن د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړې سرمشري زکیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم ورغله دي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تړانګه کې د مظاهرو پر وخت اسرائیلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. احمد شاه اعظمي رپورټ راکوي.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا وچی د بیت المقدس په اړه دغه ځانګړې سرمشري زنن ماځیګر کیږي، خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نورې غونډې هم ترتیب شوي دي.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے. ہمارے وزیران صاحب اس میں
ترکی اسلامی ہیوادن سازمان جانگڑے سرمشری زور پر لدا موږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانيږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسیدلې. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشري زوي. ټول اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یو خوله ده او هیله ده چې دا سرمشري به مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطینی شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 7 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبل هغه وخت رامنځته شو کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی دغه سرمشري زبه پر نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغیز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسور ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رائے بدلولو لپاره ارزښت لري.
او آی سی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې نه سبب فوج او اسای پای و حمله خود دغه عین لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یو شی دی موګلا نورو ډیرو خلکو کړي دي دای اهمیت دی ډیر زیات دی نه دی امریکای بایکوټ کولای شي او نو سره جګړه کولای شي او نه اسرائیل سره جګړه کولای شي. ډیپلوماټیک دی پبلک اپینین دی بس.
نوموړی زیاتوي چې له تلبیب څخه بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړې سرمشري زور بللې و چې کله امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مو اوریدل. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی عربي ټولنې ته وړاندیز کړی دی چې د مشورو لپاره دی له امریکا څخه خپل سفیران وبخښي وروغواړي. نوموړي دا وړاندیز پرون په قاهره کې د عربي ټولنې د غړو هیوادونو په
غونډه کې وکړ. د ویل دا کار دی د واشنگټن لخوا بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقالولو په غبرګون کې وشي. احمد شاه زمی د رویټرز خبری اژانس ته رپورټ له مهمو برخو سره یو ځل بیا.
ریاض المالکی تیر ورځ د مصر په سر شار قاهره کې د عرب لیگ غونډې پر مهال په خپله وینا کې وویل چې هغه په دې کې څه ډول زیان نه ویني که عرب هیوادونه د سلام مشورو لپاره خپل سفیران له واشنگټن څخه وروبلي. عرب لیگ دا ځانګړې غونډه د واشنگټن د هغه اقدام په خبرګون کې جوړه کړې وه چې د مئی پر 14 نیټه یې په اسرائیل کې خپله سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه. د دې اقدام وروسته زرګونه فلسطینیانو د غزه او اسرائیل پر پوله په احتجاج لاس پورې کړ چې اسرائیلي ځواکونو ډزې پر وکړې او شاوخوا 15 فلسطینیان یې ووژل او 1200 نور یې ژوبل کړ. اسرائیل ویلي وه چې د خپلو پولو دفاع کوي. د عرب لیگ غونډې پر مهال د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه په خپله تیره غونډه کې سلاسي ول چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې پرې کوي چې په اسرائیل کې خپلې سفارتخانې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د غونډې پر مهال د لبنان پلاوی وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جرایمو نړیوال عدالت ته یو لیک لیږلی او غوښتنه یې کړې ده چې د فلسطینیانو د وژنو د ذمهوارو خلاف دي اقدام وکړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ریاض المالکي وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودل شوی دی ځکه چې د سعودي عرب او مصر په څیر یو شمېر عرب هیوادونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له انتظامیې سره ټینګې اړیکې لري. بیت المقدس د مسلمانانو، یهودیانو او عیسویانو درو واړو لپاره مقدس ارزښت لري. یو شمېر هیوادونه دا دریز لري چې د دې سیمې د برخلیک په اړه د سولې د حتمی پریکړې تر راتلو دي هیوادونه خپل سفارتخانې بیت المقدس ته نه انتقالوي. بلخوا فلسطین غواړي چې عرب ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي فلسطیني ریاست پلازمینه وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو سلا شوې دي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته په وینا کې وکړه. نوموړي په جاکارتا کې د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره مهمې وبللې. نجیب عامر رپورټ لري.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په ونیزه خبري غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرونو پس کړي دي. د مې په 14 د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټري تحمینه جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسی د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسی ترمنځ په کابل کې چې په کومو وو اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقه تر رسیدلی وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې به ډېر زر کار پیل شي.
د یادونه وړ ده چې د مې په 14 د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو ګډه خبرپاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په جاکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګرۍ خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14 د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړې لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړې لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداري مقدمه خارجه کړې ده. ځینو سیاستوالانو تر هغې وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غداري تورونه پورې کړل چې کله نوموړي په یوه مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
لاهور های کورټ د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداري مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداري مقدمه درخواست د پاکستان زنده آباد ګوند مشر افتاب ویرک ایډوکیټ جمع کړی وو او ادعا یې کړې وه چې نواز شریف د ممبۍ بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مئی پر 12مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانډي ډان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته پکار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبۍ کې یو نیم سل کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې د رالپنډۍ په ترهګریز د عدالت کې لا تر اوسه ولې دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداري مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړې دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فیلاندې د غداري مقدمه نسی چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخه د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتن نواز شریف داسې خبرې وکړې چې غداري وه او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداري مقدمه نه جوړېده.
د نواز شریف له ویان وروسته د مئی پر 14مه نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مئی پر 15مه نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر سوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسي او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبۍ ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید 1,000 کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پورې کړ. خو د دې له قانونه ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکېلتیا انکار کړی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اسوسییټډ پریس اژانس په خپل یو رپورت کې لیکلي د چین حکومت د هیواد په غربي برخه کې په زرګونه مسلمانان او ځینې بهرنیان په کیمپونو کې ساتلي دي او مجبوروي چې خپل عقیده پرېږدي او واکمن کمیونیست ګوند ته وفادار پاتې شي. شاهین بونیرای د رپورت مهمه برخه اوروي.
خبر ایجنس د قزاقستان د اوسیدونکو عمر بیکالی پاړه لیکي چې چینایي چارواکو په یو حراستي مرکز کې ساتلی او دې ته اړکاو چې خپل مذهبي عقیده پرېږدي، په خپلو خپلوانو نیوکې وکړي او د کمیونیست ګوند منندویا پاتې شي. تیر کال راهیسې چینایي چارواکو د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په ممکنه توګه په زرګونو چینایي مسلمانان او انچې بهر ملکیان په حراست کې ساتلي دي. چارواکو په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده، خو په دوی کې ځینو د چین سرکاري میډیا ته ویلي چې د بلتون پالۍ او اسلامي سغدریزۍ د مخنیوي لپاره نظریاتی بدلونونو ته اړتیا ده. د اجانس په وینا د دې حراستي مرکزونو یا کیمپونو مقصد دا دی چې د نیول شوو کسانو سیاسي فکر بدل کړل شي، مذهبي عقیدې له منځه یوړل شي او د هغوی شناخت لا بل شکل ورکړل شي. په چین کې د داسې رقم کیمپونو شمیره په 1300 کلونو کې ډېره شوې ده چې پکې د نیول شوو کسانو سره هیڅ قسمه قانوني مرسته نه کیږي. په جارج ټاون پوهنتون کې د چین د تاریخ یو پروفیسر جیمز ملوارد خبری ایجنس ته ویلي چین غواړي چې د سینکیانګ د ستونزې د هواري لپاره د خلکو خپل کلتور له منځه یوسي. کله چې د چین د بارنو چارو وزارت سره ایسوسییټډ پریس تماس ونیو، وزارت ورته وویل چې په دغه اړه سنې دی اورېدلې. کله چې ترې پوښتنه وشوه چې بهر ملکیان ولې نیسین، وزارت ورته وویل چې حکومت د بهر ملکیانو د حقونو حفاظت کوي او غوی له هم پکار دي چې د چین په قوانینو عمل وکړي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتاس په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لړیز ملیحه میرزاده اوروي.
شمالی وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ سر موافقه وروسته د میرعلي احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن پېشمنی په وخت مشال ریډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي بیګا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هغوی پر مطالبو کار کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک په مرکز د 500 بریدګرو له وژلو سره وسله واله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیګا خبریالانو ته وویل د تراو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي برید وکړ او غوښتل یې چې هلته ورننوځي، خو سرتېرو یې مخه ونیوله او ویې وژل. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلو استازي وایي تمه کېږي نن په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورکوډولو په مسودې خبرې وشي. په دغه مسوده کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې قبایلو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه هم شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو په جوړولو سلا شوې دي. د سولې عالي شورا ویان بیګا مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوې په کابل او اسلام آباد کې جوړېدونکو د غونډو کې به د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه اخلي. نن مازدیګر په ترکیه کې د بیت المقدس واړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سي ځانګړې سرمشي زکیږي. پرون په اسلام آباد کې اونیسې خبري غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د ترکیې لخوا رابلل شوې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړې سرمشي زکی ګډون کوي. یو لوړ پوړي امریکایي سفیر خبرداري ورکوي چې له روس نه تر جرمني د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیاسو پلان شوې پایپ لاین امنیتي اندېښنې پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر سانډرا اودکټ پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نارت سټریم 2 د ګیاسو د پایپ لاین مخالفه ده او خای بندیزونه هم ورباندې ولګوي. او ایران د یو برتانوي کنسورشن سره د تیلو د سایه جوړولو یو موافقه لاسلیک کړې ده. تر اوسه لا غې له یوې غربي کمپنۍ سره د تهران لومړی وعده ده چې واشنگټن او ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. په دغه هېوادې واپس بندیزونه ولګول.
ملیحا میرزاده و چې خبرونه وړاندې کول او سم وخت شوه دی د اونیزې خبرونې. هارون باچا هنری ګړی. هارون باچا هنری ګړی، تاسې د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د پېښور له وخت سره سم پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو واورئ. په دې خبرونه کې له بېلابېلو هنرمندانو، موسیقارانو سره او له موسیقي سره د تړلو نورو خلکو سره خبرې کېږي، د هغوی د ژوند په اړه، د هغوی د فن یا د هنر په اړه، او پکې اکثر تاسې هم برخه اخلئ، له هغو څخه پوښتنې کوئ. پرون چې کوم خبرونه خبره شوه په هغې کې رقاص یا نڅاګر خانزاده اسفندیار خټک میلمه و. دی وایي خوشحال بابا له قلم او توري سره د پښتنو او د افغانانو وطن ته د سولې راوستو هڅه کړې وه او حالت یې ښه کولو کوشش کړی و. خپله دی غواړي چې د رومال او د ګونګرګانو په ذریعه باندې د سولې پیغام ولس ته ورسی. نو له ده سره هارون باچا خبرې کړې دي. د خپرونې هغه نیمایي برخه چې دا هغه درته دا د نن په تکراري توګه در خپرو. راځي چې ورڅخه خوند واخلو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. د دې اونۍ د خبرونه ملمو له اسلام آباد خانزاده افراسیاب خټک ته د د ل نڅا سره یا رقص سره مینه ده. نڅا یي مسلکی یاد کړی دا وخت په وخت په پیښور او اسلام آباد کې خپل هنر نندارې ته هم وړاندې کړی دی. په خبرونه کې هر کله ورته وایو چې د خپل هنر په اړه معلومات راکې. نو خټک صاحب خبرونه ته خراغلی او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
ډیر ډیر مننه چې تاسو ز ملمو په تور باندې راوبل لرئ چې خوشاله آباد اوسې. جی
ډیر مننه، ته خوشاله اوسې. ما خو دا سره په اسلام آباد کې ما په دې یو میاشت ونیو مخکې اسلام آباد ته مې سفر لرلې و. هلته په هغه فیسټیوال کې مې له تا سره هم لیدلی وو. بیا مې غوښتل چې ولې نه چې ته مونږ سره راشي او د ستا د هنر نه پښتانه خبر شي. چې دا نو دا اول خو که ځان لږ معرفي کې اوریدونکو ته چې د خپل پښتونخوا کې د کوم ځای خټک صاحب او د کالج او د یونیورسيټي زده کړو په اړه ته هم وایي.
ضرور ضرور جی بالکل. ز تعلق لرم جی کوټ ضلع ګمبټ تحصیل سره. ز د خوشحال خان خټک اغه ویل یو لسم پښت کې کوټ کې یو علاقہ یو ریاست او انزل سوا 1500 نتر 1900 شپیج پندو سم پوری تیری ریاست پنوم منه بو یادی دو اغا والا چکم مشران دی جی اغا اجم اغا والا خانان تیر شوی دی اغا دی مجا مشران و جی
دا تیری نوابان دا تیری نوابان چی یادی
جی جی بالکل جی دا تیری نوابان چی یادی جی نو دا مغا دی خوشحال خان مسیح و جی مجا طول و مجا والا به خاص طور بنی گمبت کی اخپلا خانی و نائبی و جی نو دا خاندان سر دی جی ما تعلق تا
تاسو بیا سبق سکول کالج یونیورسٹی تاسو خوځ فکر کوم یو ایم بی اے هم کړی دلکه چی
او جی بالکل نولس سبا اتیم کې موږ کور چې دا غ اسلام آباد لاړو جی هلته کې بیکن هاوس ته ما سبا کې لدا جی او لیول اے لیول می کړی دی بیا کوم سچ یونیورسٹی نه ما فور ایئر بی بی اے وکړه او بیا می مغزینا ایم بی اے هم وکړه او هغه نرسو مختلف غیر سرکاري ادارو سره د پاتې شوه انټرو لاس پیندلو سره کالونه او تیر کال نه د پېښور کې یو غیر سرکاري ادارې سرکار کوم جی
ما ما فکر کړو چې تاسو کې اسلام آباد کې او کله وا چې محسوس تکړه خټک سیب چې نڅا سره یا رقص سره یا ډانس چې ورته وي لاغې سره ته مینه لري او دا دې کله محسوس کړه دا خبره او بیا دا هنر دا چې ته باید مسلکی زده کې نو دا فیصله دې کله وکړه
بچا سے گڈا او نسا سره ما چې کومه مینه وا هغه خبرو زده کول نه مخ کې وا زدا گڑن چک ما چکل نه یاد شینو ما خپل ځان او نڅاو گډا کې ما خپل ځان یې دیږي او ورکوالی کې بچا سب خبره دادا چې یو مشوم ته د علم نوی چې یرا ما چې سره شوق دا او چې سره منه ده خو بس چې چې سره زیاته مینه وی مغا کر هغه مشوم کوي او نو بس ورکوالی نه ما نڅا سره شوق او بیا کال 2002 کې ما اسلام آباد کې باقاعده توګه بنی کتھک چې کوم شمالی هند ولا کلاسیکی گاډا دا هغه ما از دکون شروع کړه
خدا تا چې د ماشوموالی خبرو کړه خټک سیب چې تا ویل چې تبخ زیاده په کور کې بغړې دی یا رقص په دې کور نه سبا دی کول نو سبا وي استاد کورونې خلکو په څه ویږي به رټلې غوسه کېدل به کنه خوشاله به استاد یې کار ته
بچا سب دسې دا چې وړوکوالي کې مور پلار یا چې کوم روڑا خویندې وي یا ملګری وي هغه یو حد پورې مخالفت وي خو لکه هغه مخالفت داسې نه وي لکه مینه وي یو حوصله افزایي وي ځکه چې یو بچی ماشوم وي چې څرنګه هغه ماشوم ستریږي نو رو 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 هغه ولا حوصله شکنی کیږي پردې دي کې ما ګډه جا دیرې کې ما ګډه جا اجرې کې ما ګډه جا خیر در خپل شوق خپل کمرې حضرات سے ستا تو سبق بنے زیادہ توجہ ویر کا بیا یونیورسٹی کی نور ہم زیاد چی او دفتر کې هم دغه شی کافي مخالفت وی مخالفت دا یو سوچ دا دا هر څه کې کېدل شي دا
صحیح ده خټک سره په دې خبرې کې په دغه دا په زموږ په ټولنه کې چې کم دغه رویې دي کم مخالفتونه دي تا به هم تب سره مخ شي په دې خبرې کې اوس تا احساسات په نور راوخلو خو دا ستاسو شی خبرې به هم نه کوو کنه دا اوریدونکو بیا دغه نشي پتنګ نشي نو ستا تا ما ته ویلو چې هغه په دې خبرې هم کې چې تا کتک چې کم دغه دې رقص ته غته یاد کړی دی دغه اسلام آباد کې له یوې استاد څوک استاد یا استاد دا په یو خبرو کې خو زه غواړم چې په دې برخه کې د پروګرام د کتک یو چې ما په انټرنیټ باندې پیدا کو یو نمونه وړغوندي هغه به وورو میوزیک ته د 16 بیټس یو دغه دی ریدم دی هغه سره کتک شوی دی هغه به وورو او په خبرو کې که خیر
وي ضرور بالکل دا به ډېر خوند وکړي
خټک صاحب تاسو واورید کتک نو هم په دې ریدم تاسو کتک یاد کړی دی او لچا هم یاد کړی دی
جی کافی سٹائل لري او دا خو غالباً تاسو چې کوم واور ولو بریدون کو تا نو دا تین تال کیو بچا سے خبر دادا چل کما 2002 کی ما شروع کرو کتھا کس دکون او بیا ز دا دو زرا اوم کی ما مادام اندو مٹھا نا چکم دی مجا دیر مشرا استاز دا ات اتیا او کالو ماشاء اللہ خدے دور تا نور ہم زیت اوج دروند ویر کی اگی نما کتھا کس دکون شروع کرو او بیا جنوبی ہندوستانی رقص بھارت ناٹیم آغا میں ہم اگی ناز دکون شروع کرو
ترو سد سمرز دکڑے دے کول شی
اوز خوزان اوس ہم یو ادنا ہن طالب علم گڑن زکی چدا یو سمندر دا او مشران دی جی گئی چکم ساتہ تر رسیدری دی مجا خو جی گئی شو خاتن یو او بس دار چلے کتس چے خدای پاک ماته سمر واسرا کړو نو ما کوم رمه ورنه زده کړه دا او زه اصل کې دا کوم چې کوم ما بنیادی کته کو بھارت ناٹیم چې زده کړه دا هغه ز خپل خټکوال اتان او چې کوم ز افغانی رقصونه یا نڅا کوم لوګری شو کته غنی شو زبکی او افشاری دا هغه سره ز دا یو امیزش جوړاوم دا ولا په پښتو موسیقي باندې آغاز ګرانو کتونکو ته پیش کوم مختلف پلیټ فارمز باندې مقصد دا ده چې یو خو پښتو موسیقي متعارف شي مختلف خلکو ته او په هغه باندې یو داسې امیزش وي د بوجا خپل افغاني یو پښتو ډانس سره د هندي هندستاني ډانس چې هغه خلکو ته یو نوی انداز پیش یاری مخ کې وری دلچسپی زیات شي د پښتنو ګډا کې هم او او کلاسیکی ګډا کې هم او د په ذریعه ز خلکو ته یو پیغام ورکو یو د مینې او یو د خپل یعنی زی د صدا کنه نتا او ګډا کې هم د مج خپل پیژنګلې دي نو او دا د اظهار ولا طریقه ده جی او خټک ډانس چې کوم ده نو دا په پښتنو ولا ټولو اتنونو کې یو منفرد اتا زکه دا چې خټک ډانس هغه صورت کې دا چې کوم صورت کې دا نن نتلور صدای مخ کېو دا هغه تربیت وو یا هغه مشق وو چې کوم بو جنگ نه مخ کې خټکو قبيله کولو په څرنګ چې نیکه خان خپل یې چې د افغان په ننګ یو تړه تورا ننګیالای د زمانه خوشحال خټک یې نو دا هغه چې کله خوشحال خان خټک دا هغه شروع کړو مهم مغلو خلاف ناغه کې خټک ډانس ته یو نوی شکل ورکړل شو چې لکه هغه کې د خټکو بچی کله خپل داتان کولو خټک ډانس به کول نو کې باغی ځان یو تصور کړو واستو چې بس زبو چې دا خپل حق आवाज وښته او زبو خپل حق خل او د ظلم خلاف وو زه جنگ کوم
خټک صاحب ما پرون لیدلو استا په فیسبوک باندې چې تا د هم لګوري ته یو ډانس کړی دی او غدي بیا په هغه ویډیو دی په خپل فیسبوک باندې خبره کړی و نو لګوري دی هم خوخیږي
لوګره خو بچا صاحب ما حد نه زیات خوښ ده او که زه دا وایم چې پښتو سازونو کې یا افغاني سازونو کې چې کوم مالا ټول نه زیات چې کوم مزره ته نشته د نه لوګره ساز ده زه لغونه مصابری هم کوم نو لوګری ساز چې کله اوره نو د کی مختلف سازونه دي کنه جی او هر یو ساز چې زه اوره نو هغه ته داسې تشبیه ورکوم لکه مختلفې درې چې دی پښتنو ولا او هر یو دره بلینه شیشته ده
او څومره وخت ورکه ته خپل روزنی دغه ته مشق ته تمرین ته هر ورځ پریکټیس کوي کنه چې کله ته وخت ملو شي
زه خو خامخه ویل چې دا ریزي وخت خو زه دفتر سره مصروف نو مشام چې زه خپل وزیته واپس لاړ شم نو خامخه دا ما دې پر زوري وی چې زه موسیقي باور او زه چې دا وګړې ژوند خپل نڅاو کنه ځکه چې کومې دې چې زه نڅاو نه کړم نو غیر دې بیا زه ډیر دې ته سمړاوي مړاوي شه او زړه مې خپاوي نو جی
نو کم کم ځکه دې خپل پرفارمنس کړي تر اوسه پورې خلکو ته خپل هنر خولې دې خټک سي
ټول لاسار کې خو چې موږ ولا مدام اندو میټه دا اغه ولا پلیټ فارم باندې ویل چې هغه حالانکه اغه کلاسیکی رقص استاد دا کوله کاری ما ولا رقص مطلب ما د پازادر د فخر خبره ده چې هغه د ما د رقص دی راسته نه کوي چې دا د مخفل یو تخلیک ده چې هغه کې یعنی پښتو او کلاسیکی ولا مزش نو هغه ما تخفل کلاسیکی پروګرامونو کې به همیشا موقع راکول نو لوکویر سا کې اسلام آباد کې پاکستان نېشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد دنه علاوه رفی پیت تھیټر ولا سره ما غي ولا پروګرامونو کې صوفي فېستیوال کې دنه علاوه نګه چودري دی پروګرامونو کې په الحمرا هال لاهور کې سواد کې نشتر هال کې مختلف لکه ټي وي چینلز لپاره ما خپل نه تا پیش کړی دي
صحیح مننه خټک صاحب تاسو نور خبرې هم کوو خو په منځ کې لکه چې مخکې مته ویل یو څه موسیقي به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو دا د شاهناز علي خان یو سندرغاړی ده فکر کوم نوی ده سندرې ویلې ده د بیا په ریدم او تدریم مزیدار جوړ کړی دی نو کته نه اوریدلې تیم اور غوښ ورته خوند ترې واخله
ضرور
خټک صاحب ته چې بیا نڅا کوي نو څه کې ځان څنګه جوړوي؟ خپل ځانګړی لباس ته جوړ کړی دی، ډریس لري، ګمروګان هم پخپو کوي، څنګه دغه کې سټیج ته راځي؟
جی نڅا کې بچا صاحب خبر زده چې د خټکو ولا چکم روایتي لباس چکم لکه د موجه پلار نکونو به څنګه جامع غوسته هغه بداو چې لکه کمیس یا خط به چکم و نابوګان خطو نو یو په مغه سي خط ما جام مغه سي جامع ځان ته جوړې کړې دي. بل زده چې رومالونه چکم خټک روایتي رومالونه دی هغه نه ما وجده کړی دی نو از رومالونه تازه تشبیه توري سره هم ور کوم چې مختلف داسې انداز کې چې لکه هغه توري ځای هم زه استعمالو ځړي هم اپریشی دی ویل چې چنو ولا ګډا کی اتان کی یو ډیر اهم کردار وی څنګه چې ګډا یا تن کی تاسو بدن ولا هر یو زه یا هر یو هغه ګډا کی جی نو کار اپشي دي کار له سونه دي کار تني دي کار سار ده نو هر جزي ولا خپلې وګړا ده نو د کې ډېر ضروري ده چې یو غړیدون کې چې دا هر یو د کفان واخلي غډانه او خپل غنه.
خټک صاحب دې انداز پاړه بچو زه خو فکر کوم دا خو دغه د یوسف زو چې کوم سیمه ده میدانی سیمه ده د پښتونخوا په دې کې غنې خلک اکثر په واده خاده کې غګوي او د طبيع خلک غړي کې هم کنه
بچا صاحب د سپین چاودر ساز یا سپین ټیکری ساز یل کیږي او د باندې اکثر د مشران شزه هم ګډا کوي او دا پښتو سازونو کې یو قديمي ساز د پښور سیمه کې ډېر مشهور ده. دړو کې سټونو کې بخا مخا دا ساز به موجود وږي روایتی طور بنے ایک تاریخی طور بنی یوسفزی چکم یاد غری یوسفزی یاد سام یوسفزی دی اتان بو هم نکولو او گڑا بو هم نکولا زکا چی دی بورتا دسه پښه نظر نه کتلو اتان تا او گڑا تا اوس ویل چې حالات بدل شلو خلکو کې شعور زیات راغلو اوس انټرنیټ ته وجه نه هم هغه اتړونه هم زدا کړو قسم یوسفزی دی کې غری یوسفزی دی او گڑا هم کوي او ډیره ششتہ گڑا کوي.
ته بیا څه فکر کوي خټک صاحب چې ته د خپل هنر لارې پښتني ټولنې ته د خپل ولس ته د خپل خاور ته څه استاد هنر څه ګټه رسولې شي؟
څرنګه چې خوشحال خان خټک حق د پاره یو توري په ذریعه یو شاعرۍ په ذریعه موومنت شروع کړو زه دغه سي غنن چې زه خپل یو خواهش د پاره خپل نڅا ول انداز د پاره غش خورونې د پاره ما د ګنګرو او د رومال او د ګډا والا استعمال وکړو او د په ذریعه خلکو ته دا پیغام ورکون غواړم چې تاسو چې چا کې چې کوم هنر ده کاغه ګډا ده یا هغه چې د ساز ویندا یا مختلف لیبی دي نو هغه د خپل چې کوم شوق ده هغه په سې د خامخه کړاو وکي او هغه د خامخه چې د اپیش کې خلکو مخ کې خپل اند او نقوان واخلي ځکه بچا صاحب چې دا ژوند یو ځل ده او چا کې چې کوم خاص صلاحیت ده هغه په کار چې خلکو مخې تراشي فنکار چې ولا چې کله دنیا فن باندې پابندي ولګي نو هغه فنکار هم مرشي او فن هم یو قسم ته هغه چې کوم فن پیش کول شي هغه فنکار هغه هم تاسو لکه مرګي او ویش نه کنا نو دا ډیره ضروری ده چې څوک هم چې څه کوي غواړي چې هغه وکي.
صحیح شو ډیره مننه خټک صاحب ډیر خوندو کو خوشاله اوسې تاسو بریا غواړو په دې هنر پچارو کې د ژوند پچارو کې ډیر زیاته مننه.
د تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو د دومره قابلیت غړل چې د پروګرام ته مو راوبلنه په توری ملما زه مو خوشاله ستاسو او آباد اوسئ.
چاوت کی رات ہوئی سزانان ما یادوا دسرو شند تپا سسر پیسوان ما یادوا چاوت کی رات ہوئی سزانان ما یادوا دسرو شند تپا سسر پیسوان ما یادوا وی جانا پاس سر پہ سوان میں یادو